سلامونه ستړي مشه تاسیس مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوروي چې د محل په تبعید کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانې لیکلي د ګیس په 15مه او 16مه په پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوروي خلیلزاد ویلي د طالبانو د دغو مخالفانو کې هغه څیري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمېر مقاومتونو ملاتړ کوي خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي راپورونه کوي شو چې دا غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي ملګرو ملتونو افغانستان ته د سندشو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجلې مرستې غوښتنه کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والي کمشنري یونیسیار نن یکشنبې ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي یونیسیار زیاته کړې چې د غوښتنو شو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سکالی او شرط څلور میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دوی کې یو میلیون کسان له ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي د اروپای هیوادونو مشران نن یکشنبه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لازمو اقداماتو په حق له خبرې کوي د جرمني فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي کیف هلیځلې کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تضمینونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي د هم امکان لري چې یو اروپایي مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکي سره واشنگټن ته د سفر ملګری شي او د اسرایلو يرغمل شو کسانو کورنۍ وو د یک شنبه په ورځ په طالبيب کې په خبري غونډه کې د ټولو اسرایلیانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په عمومي اتصاب کې برخه واخلي د کورنۍ او خلکو غوښتل چې د اسرایلو پر حکومت فشار راوړي چې د خپلوانو د بیرته ستنولو لپاره یو موافقه وکړي زرګونه کسان په دې اتصاب کې مخکله مخکې برخه اخیستې ده اسرائیلي چارواکي وايي 50 سرغمل شوی کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کوي یوازې شل تنه به ژوند وي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالب اوریدل شي تکل شوې ده چې د اګیس په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هېواد حکومت لخوا جوړه شي ولی هغه طالبان چې پاکستاني پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شوی
پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده په دې فکر کې ده چې طالبان غونډه خلکو سره یو سیاسي تعامل تر رسیدل مشکل کار ده
بلاندې په پدې اړه سره چې سیاتوري چې د پاکستان او همدارنګه د طالبان د حکومت اړیکې ولی ترنګل شوې دي او دا غونډه کې څو ګډون کوي او څو وخت جوړیږي په دې اړه به هم درته تفصیل لرو د طالبان د حکومت ویاند ویلي دي پر دې کار کوي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت په پای ته رسولو لپاره کره شرعي جواز پیدا کړي دا چې د شرعي جواز موخه څه ده ولی طالبان په دې تیرو څلورو کلونو کې ونه توانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره وړاندې سره په راپور کې واوري پاکستان د هم مشو چې هلته راستنېدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي دوی وایي په حل لارو کار کوي
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې سونه زنه د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو
نو نه پلی به مشته ملتیا وخوره
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
می هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی ټاکل شوی د روانه گیس په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو قربتو وګړي چې د محل په تبعید کړي یو شمېر پاکستانی ژورنالستانو د سرچینو ول قول ازادي راډیو ته ول چې د ناسا په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک کوز تکړو د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي که زم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو سچونه ویلي چې په دې ناستې کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي سیریا او معترضي ښځې برخه واخلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اگست په 15 او 16 اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتو بوکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسې لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې مېرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه سیری هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف سرګند کړی او د قصدي پارونه بللې، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قمندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوک باندې د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا په دې ځینې په تیر نظام کې وي، یا ځینې ممکن به طرفه څیرې وي، یا جامع مدني غړي وي، اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتي خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسیدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچي.
دا ناسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د روان اگست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید، او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړي، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبه په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامل ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې رواني میاشتې په 15 او 16 اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په کوربه توب چې د محل په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوی ده. ویل شوی دی چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي، د چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي. د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څیرې وربلل شوې دي، کومې ښځې په کې ونډه اخلي، او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د دې چې دا کانفرنس یا دا ناسته یا دا غونډه ده، د دې چې کوم هغه تنظیمون کې دي، نو دا د کوم انسټیټیوټ ته نو دا هغه چې مشره ده ماریا سلطان، هغه سره زما د دې کانفرنس چې د اگست په 15مه او 16مه په کې اسلام آباد کې هغه سره خبرې شو، نو هغه خو فقط یو دا خبرو کې چې د دې هدف هغه امن دی، امنیت دی، او د غرنګي صوبات دی، او دویم دی دا و چې د دې هدف ته چې د طالبانو خلاف نه دی، لکه څنګه چې د سیو تاثر مخ ته راغلی دی، نو د بلوی چې اسلام آباد یو پروسا د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسا د غونډې وروسته هغه د ویچ فایل کو شروع کو با، نو سدي زیات جزئیات خو نه ورکول، البته تاسو جوای سوک راضی د دېوم جزئیات ورنکړل، سمره خلک راضی دا غیم ورنکړل، او دا ویچ دا به د بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نه وی، نو بهرحال لکه انتظار کول غواړي چې نور جزئیات سره راضی، خو بهرحال د بهرنیو چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر، نو دغه چې وګورئ د حالت دی خو به کتي شي بیا هم چې سکیږي.
تاسو د پښتنه له اغلی ماریانا ونکړه کې چیرې د اعتماد جوړونې په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده، آیا د طالبانو کوم استازي به په کې ګډون کوي کنه کوي، او که چیرې د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولی په ښکاره باندې دوی د ډیالوګ نه پیلې چې ام پکې طالبان ګډون وکړي، ام دا کوم افغانان چې د اپوزيشن د دوی ورشي او سرکيني خبراتو ته زمينه برابر کړي؟
او دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړی ده کنه؟ دوی چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوی، بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم نه دی را بلل شوی، دا دی وینا وا. نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار په پښتنه کوله، نو هم دغه و چې دی غواړي چې افغانان خپل منس کې کینی، یغي د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي، درتلونکو لپاره دغه یو نظر اغا راشي مخته، نو ډیر خدي سره مختل، البته دا خبره ممکن نه چې دی روس سره کړي وي، ځکه اول د سې د دې خبرو نه ما احساس کړ چې دی نه مختل چې دی شیانو باندې خبرې وکړي، خو چون کې دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غین روس بیا باسونه شروع شو په دې موضوع باندې، نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبره موږ سره وکړي، خو ډیر زیات د سویل په دغه کې نو یعنی نه غوښتل چې ډیر زیات دغه خبره خو طالبانو خبره البته وکړه، البته دایم ویل چې دا واره خو نه دی بلل شوی، لیکن احتمال به وي چې کله دا پروسه د اسلام آباد ډایلاګ په نوم باندې شروع شي، نو بیا به ممکن چې غیته دعوت ورشي، البته یو خبره دا وکړه چې دا اول ځل نه دی چې د دې کم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی او په هنتون دی، البته دا یو چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشرانه غوښ کړه غلی وو، نو هغه هم دی چې په دې کې د دې په هنتون یا د دې سړنیز مرکز دی او رول وو، دا خبره وکړه.
که چیرته د یو پروسوال مخکنه پیل شوی او دوی په خام دغه ډول سیاسي دعوت کړی دي چې ورشه د افغانستان د وضعیت په اړه خبري اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي، ولی په داسې شرایطو کې څلور کاله تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځل، او په دومره وخت کې د پاکستان هغه تم یو هیل چې د دوی له حکومت نه درلودي دا پوره نشوي، چې دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاری ونه ساتله، اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي، او آیا ظاهراً پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی، او کنه هدف بل څه ده؟
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنې خو یو برخم دي ممکن زمانه سره بهیرم شي، نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کس غونډ کیږي یا د اوس کومه کېدون کې دا، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي، او د دې اساسي پاړه باندې هم دا سې نظر دی چې د ریاستي ادارو ته نږدې یو اداره ده، ځکه چې د مری خبر هم دی وکړ، نو مری هغه غونډې ته زم د خبريال په هیڅ باندې ورغلی و ما هغه وخت کې، هم به کې خلک ډیر زیات فعال وو، او دا خبر ستاسو چې دا تر ډیره حد پورې لکه درست ورته ویل کېدی شي چې په سلور کال کې خدا سي کار نو شوي، او پاکستان به حساسیت تر طالبانو پر ضد باندې وکړه د سی خیر فعالیتونه خو نو، لیکن یو حساسیت به درلود، او چې اوس دا کار کیږي نو د دین دا ضرور دا مانو مطلب خلک خستل کی اخستی شي چې د پاکستان غ افغان، او تاسو وی چې ولې پاکستان خپدن، پاکستان خو دا پاکستانی طالبانو یو ځنې موضوع چې پاکستان خپلم ذکر کوي او کرنا کردام مش افغان طالبانو ته ویل دي چې یا ٹی ٹی پی واخلی یا پاکستان واخلی. او زما خیال چې د پاکستان د کورونا چار وزیر کړه کابل ته تللی وو نو هغه خبر هم د سه ډېرې خې نه وي او دا ځنې دا ممکن چې دا کانفرنس دی ممکن چې دا غنه پاس یو سوچ پیدا شي چې د سه کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي لکه مخکې به دا سه نه و ماته یادېږي چې کله فوجي کوفیم راغلی و اسلام آباد ته سره د نورو ځنه د مېرمنو نو هغه وخت خدایي هغه وادنه موضوع و چې کډوال کم شي داغي په نظر کې واپس کې پاکستان دی دیږي هغه ته خطر به وي ناغه پاکستان ته خاص پر دا کار مکه وي خو نه پاکستان بیا مغه کار وکړ نو دلته دا امکان شته چې پاکستان کم د افغان طالبانو ناغه یو خپګان دی نو یو فشار ورته ویل شي یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي خو ما د یو ګډون کوونکی دا وریدل اوس ګمان نکوم چې دغه نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبان حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی خو ګمان نکوم ځکه چې د افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبرې وکړي نو هغه هم د سسډیر زیات معلومات په دې تړاو باندې نه لري ځکه نو مونږ ممکن نه چې هغه ته یاد وو چې دا د خلک راسي لیکن داغي د خبرو چې مونږ سره وکړي نو د څه خبرې چې هغه د ډیر زیات نو خبره
کچره د غړول باندې د پاکستان او طالبانو لري کې خړی پړی کیږي په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاس ترلود کچره د غړې کې اوس خړی پړی کیږي یا په دې تیر څلور کلونو کې لک څنګه چارتیا او ونه راغیږي او وست طالبان په بخښنه سره پاکستان د طالبان مخالفینو ته د غړول غونډې جوړې یو پلیټ فارم ته برابر یو کې د شپندړيوال سټیجونو کې لدی ورسته د تاغه اپوزيشن په ملاتړ راک پورته کړی څه فکر کوي آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه دریس سره همغږی شي
سلام وخت کې کله مونږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله د خبرتیا وزراغي نو هغه یې یو لکه مندې لري چې تاسو څنګه چلو شو دا بس کیږي یو دا کار به ولي شي وي دا هم یو سوچ دی پاکستان کې خپل خلک حیران دي او لیکن کار هم داسې چې پاکستان ممکن نشي د افغانا کچه لور شي وي او دا کار کړی خو ګوره دا چې ترڅو دا کانفرنس نشي په دې کې مخه تر نه سوګ نه راغلی او پای کې دا چې پاکستانین پکې سوګ اومځي کینی او څه خبره کیږي نو هغه ته ولګ انتظار کول غواړي او په دې کې چې دا کم خلک دي دا احتمال شته چې اول داسې خلک راول چې هغه داسې لګونته خلک پیژني او داسې یو درمیانه رول وي او بیا ممکن نشي دا غي نرستو کړه دا پروسه رسمن پیلېږي دا غي نرستو بیا نور مهم شخصیت لکه تاسو ته چې مری ما وویل په مری کې ډېر مهم شخصیت راغلو یک متیار راغلو عطا محمد نور راغلو کریم خلیلی راغلو حنیف اتمر راغلو او حامد ګیلانی راغلو نو لکه مهم شخصیت راغلو نو زکه بزیم چې لکه بدی ته انتظار کول غواړي خو د سخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي نو ممکن چې پاکستان خپل افغان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به تر سفرونو پاغي کول او دا غواړي چې دا یو میسج خو زارې خو یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ وکړو یا دام شروع کو نن د دمیانه غونډه خلک راغلل چې تیر حکومتونو سره سنا سره الته رول و تړاو یا لکه د سیو رسنیو کې راغلي دي ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکومت ارزوی حبیب الرحمن حکومت تم بلنه ورکړې شوې ده نو دغه د پلار خو یو موقف کرنا کړ طالبانو په اړه باندې راضي دا شذونه دي د د سپیناوی ورستو کېږي چې کله دا خلک کینی او خبرو شي او بیا دام پټولږي یو خو رسنیو کې راغلي دي نمونه ایا دغه خلک راضي دین علاوه نور راضي ځکه چې د ساسي ادارې مشره ماته معلومات نه کړی په دې کې مقاصد خوراته ول لیکن شخصیت په یاد نه کړ شمیر نه ته یاد نه کړ ماته شمیر معلوماتو کې سونه راضي هغه هم سونه ول
منه نه کور ودان ژوند دی اوسې په اسلام آباد کې د ماشالله دی او خبريال طاهر خان و چې د روانه گیست په شپږشتمه وشتمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسیدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تېرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د شنبه د اګست 14مه د تلونی اوس پونم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خویندو عفت مهم دی، د هغوی تګ راتک هم ارزښت لري، له شرعي اړخه باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دې لاره کې پر مخ ولاړ شو. خو له زده کړو راګرځول شوي او شمېر نجونې ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو له ډلې یوې چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شو. په لوړو زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته اوس په یو دینی مدرسه کې تدریس کوي. ازادي راډیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې په قران عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتا لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زکوونکې و او نه غواړي پراپور کې نوم خپور شوی، طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینی د برابرولو په پلمه دوی له تیار راتلونکي سره مخ کړي.
د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکټرانې وای د کورونو په تیاره کونجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوی و ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوی درې اولادونو مورګانې دي.
در جهل نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زکرو د شری جواز پاره د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد دا سرګندونی داسې محل دی چې لدی وړاندې ګڼ شمیر دینی عالمانو او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زکرو د اسلامي فریضي په توګه ټینګار کړي او د افغان جنو په زکرو د محدودیت د لری کېدو غوښتنه کړي. د زکرو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبان د شری مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زکرو مانی شي. لډالی فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو تونو دروازې بیا پرانستلو لپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ دې لپاره باندې کار کوو هغه د سی بهانه دی. په دې سلور کال کې دوی واقعا د اراده ترلوته دا مشکل حل کېدل، یعنی یادې لپاره زمينه سازي وکوله. اما دا چې ویل چې موږ دې باندې بحث کوو چې دې لپاره جواز ولټو دا خو بالکل د خنده خبره ده او دا سی او دوکه ده او د خلکو فریب لپاره د اذهان او د عام افکارو د گمراهۍ لپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو سره مخ شوې او آن د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت د مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړی او د بندیز به بنسټه بللی. خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې او ادعای کړي په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي. خو په 2021 کال کې اګست ته واک تل رسیدو وروسته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولې.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو وګورئ کلا ساتي رادیو ناوړه. فوزی خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې کچا سره رښتون ته تللې کده چا د ویزې ستونزه وي هور کړی ده او یو هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللې. دا ټول چارې اغلی فوزی په وړیا توګه تر سره کړې دي. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او د راپور په چمتو کړې چې د فوزی په غږ پیل کړي.
څه زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده
چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 18 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
اته اوسم فلر یم د پاکستان په ټیم باندې شپې اته بجو یو دنس ته خو دې زما سفر دې د پېښور په طرف یم. زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چلن سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظر ثانی وکړو، هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هر څه خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سره راځي. اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان زر زیات راځي، که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناکې واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغه خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الې ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکل له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو، لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي، مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانانو باندې زده کوم زموږ سره همکار سي، اما واز سي خپل د وطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه اوکي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-60 کاله دلته تیر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.